السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلی بینټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او ډسمبر میاشتو ترمنځ مداران غاړي پرون دو شنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو عمده او حساب شوی سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو انکار او هغوی له عمومي صحنې څنډې ته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په تړاو ادعاوې رد کړې دي. د 2020 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د فعالانو په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. میرمن امیری تیره شپه پر خپل ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو په نوښت د ښځو په اړه یوې ځانګړې غونډې ته چې پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې دوام کوي اشاره کړې او د نړۍ له مشرانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم بندیز او نورو هغو فرمانونو ته پاملرنه وکړي چې طالبانو د ښځو په برخه کې ورکړي دي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی او ایراني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ویجاړ شوی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوی ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته وړ مورس هغه مهال شوي چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سیوري یوا څپرې ته اور اچولی. ښاغلی قدرت وایي جګړه شل دقیقې شوي چې چاته پکې د سار زیانه دی او وختې خو زیاتوي چې په پل ابریشم سیمه کې یو کور تخریب شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس دی وی با خبره سرچینې په حواله ویلي چې د پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه داسې مهال په جګړه کې سره اوښتي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران یو سوداګریز مرکز او نندارتون پرانستل شو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د نهاویا پروژو بیا رغونه کوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د هغه ځانمرګ برید مسولیت ومانه چې پرون دوشنبه نه پولیس پکې وژل شول. د رویټرز خبری آژانس په وینا دغه برید د کوټې ختیځ ته په 160 کیلومتر سی بي سیمه کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګ بریدګر د پولیسو موټر په نخه کړ. د سایت استخباراتي ډلې مشر ریتا کتس چې د سخدریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې داعش د برید پړه منلې ده. رویټرز د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې برید کې وو پولیس ټپیان شوي هم دي. دا په پاکستان کې پر پولیسو د برید تازه پیښه ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي ایران ته د سفر پر مهال دته د ایران لخوا ورکړل شوي امتیازونه تر ډیره له راتلونکو مذاکرو سره تړلې دي. رافایل ګروسی چې تازه د تهران له سفره راستون شوی دی پرون په یوه خبري غونډه کې تایید کړه چې دای له خپلو پخوانیو څرګندونو خوشا شوی. او روسی سرچینې وایي نړیوال فضایي سټیشن د دې لپاره چې په فضا کې له پاتې توکو سره ټکر نشي پرون دې ته اړ شو چې یو بل مدار ته واوړي. د روسیې د فضایي څېړنو ادارې روس کوسموس پرون وویل چې په فضا کې د ډیران نړیوال فضایي سټیشن یا آی اس اس انجن بل مدار ته د مرکز په اوښتو کې مرسته وکړه. د معلوماتو له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دا 340 ځل دی چې په فضا کې له الوتونکو توکو سره د ټکر د مخنیوي لپاره خپل ځای بدلوي. په فضا کې پاته الوتونکي پرزې لکه غیر فعال سټلایټونه د فضایي مسافرو لپاره جدي ستونزه ګڼل کیږي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي له ښځو سره د طالبانو چلند بشر ضد جنایت ته ورته دی. د نجونو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی هم له نړۍ د اقدام غوښتنه کوي.
Women and girls are worried.
شتي او جونی بیرر چهیر بسی هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
د نړۍ مشران په دې برخه کې څه کولای شي؟
دوی هر څه کولای شي، خو دوی نه غواړي عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې اندېښنې ښکاري، او دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي.
په اسلام آباد کې د پاکستانی او امریکایي چارواکو د ترهګرۍ ضد اقداماتو غونډه پیل شوې. طالبانو ته دا غونډه څه پیغام لري؟
طالبان باید د پاکستان او د امریکای سره لاس یو کړي او د ټولو توریستي ډلې چې کومې دي د دې په ضد باندې عملیات شروع کړي.
د ترکیې اپوزیسیون ګوندونو کمال قلیچدار اوغلو د اوسنی ولسمشر په وړاندې د اصلي کاندید په توګه غوره کړ. نور راپورونه هم شته. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه نشر ته چمتو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان خزو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بنت پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل د طالبانو عمدی او حساب شوی پالیسی داده چې خزې له بشري حقوقو محروم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پرون د مارچ پر 16 نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل سی چې له افغان شوزو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنت په خپل راپور کې چې د تیر 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سی ویلي له افغان جنو او شوزو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنت وویل د طالبانو عمدي او حساب سوي پالیسي دا ده چې د شوزو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. هغه ټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د شوزو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کېدای سي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له شوزو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ هڑخه توجیه نه لري. ټاکلی بنت پر افغان شوزو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارتاید سره انډول وبلل او زیاته یې کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې د شوزو او نجونو د حقونو فعال ملالی یوسفزی په یو نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان شوزو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي او جونی بیرر چهیر بسی خو موږ باید هغه پلمی او توجيهات چې طالبان کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیشنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د طالبان اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. د سازمان دروان کل د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرنی غونډه کې د جنو د شونځو او پانتونونو د بندولو پریکړې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د جنو لاسرسي په هر کچ چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
په راپور کې مو وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان خزو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار احمد تکل د خزو د حقوقو له فعال خدیجه امین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا په نږدې یالري راتلونکو کې دا تمه کېدای شي چې د افغان خزو په وضعیت کې به بدلون راشي؟
بدبختانه په افغانستان کې د نظام د سقوط نو وروسته شزو ته هیڅ حق نه ورکول کیږي او شزو باندې هر ورځ سوتری بندیزونه لګول کیږي چې دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده. کوم چې تم د سې دوام لري نو زه فکر نه کوم چې ډیر ژر به وکول شو چې یو واره بیا هم په افغانستان کې موږ لپاره حق وي.
بله څکم دوه کال کېږي چې نړیوال د افغان خځو د حقونو په ملاتړ غونډې کوي او اعلامیې خپروي او په دې باندې د خځو د حقونو فعالانو کله ناکله انتقادونه هم کړي دي چې یوازې غونډې او اعلامیې هیڅ درد نشي دوا کولی. میرمن امین، نړیوال دقیقا کوم مشخص اقدام یا اقدامات کولی شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د خځو او نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي؟
نړیوال ټولنه هر څه کولی شي، دوی قدرت لري. څرنګه چې په کال 2001 په افغانستان کې امریکا راغی او نړیوال ټولنه یا بل هیوادونه ټول په افغانستان کې راغی او وضعیت تبدیل شو، څرنګه چې په 2007 کې کابل کې بدلون راغی په د 15 په اگست کې، نو دوی هر څه کولی شي خو دوی نه غواړي عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې اندېښنې ښکاري او دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي.
مننه. اورستۍ پښتنه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د ښځو د تعلیم او کار مسله نه ده، د ښځو د فردي ازادیو مسله هم ډیره زیاته مطرح کیږي. مثلا ښځې له کوره بې محرمه د وتلو اجازه نه لري، په داسې حال کې چې زیات شمیر ښځې دي چې مثلا کونډې دي، په کور کې بل هیڅ سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې کار هم وکړي، د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ هم راوړي. د افغان ښځو دا ډله له نړیوالو بالکل هېره شوې ده، که څنګه؟
سرنګ چې مونږ ګورو نه یوازې چې دا شزي، بلکې افغان شزي ټول هېر شوې دي او هیڅوک توجه نه لري. څومره چې مبارزه کیږي، تظاهرات کیږي، هر څه کیږي، مونږ پر رسنیو کې خبرې کوو، کانفرنسونو ته ځو، هر څه کوو، هیڅوک زمونږ غږ نه اوري. او زه پوهیږم چې افغانستان کې وضعیت لا هم بچوي درو او هر ورځ مشکلات او ستونزې شته، د نور هم زیاتېږي چې دوی د هیڅ حق نه لري، یعنی د تعلیم، د کار، د هیڅ حق نه لري. کله کله مونږ وایو چې شزي خپل کورونه کې بند شوی ده، لکه چې په زندان کې. دوی د کور نه هم شزو ته زندان جوړ کړی چې دوی ته هیڅ حق ورکول کیږي نه، او دوی نشي کار ته تللی، او اقتصادي مشکلات هر روز هم نور هم هر ورځ زیاتېږي او وضعیت هر ورځ خرابېږي، چې دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي. او هر ورځ چې تیریږي زموږ اندېښنې نور هم زیاتېږي چې ولې څوک د افغانستان د ښځو لپاره عملي ګامونه نه نیسي، یعنی اقدام نه کوي، ولې دوی بس یوازې خبرې کوي د ښځو په اړه.
د افغان ښځو فعاله خدیجه امین و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په جنوب لویدیز کې د هغه ځانمرګ برید مسولیت منلی چې پرون دوشنبه نه پولیس پکې وژل شول. د رویټرز خبري اژانس په وینا دغه برید د کوټې ختیځ ته په 1600 کیلومتري سیمه کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګ بریدګر د پولیسو موټر په نخه کړ. د سایټ استخباراتي ډله چې د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري وایي چې دغه برید داعش تر سره کړی. رویټرز اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې برید کې وتنه پولیس ټپیان شوی هم دی. دا په پاکستان کې پر پولیسو د برید تازه پیښه ده. بلورتا په اسلام آباد کې د پاکستانی یو امریکایي چارواکو ترمنځ لترهګری سره د مبارزې په اړه دوه ورځنۍ ناسته پرون پیل شوه. افغان کارپوهان دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره د خطر زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. د دې دواړو هیوادونو چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلوي، خو د طالبانو حکومت بیا د دوی دا څرګندونې او اندېښنې رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یو پلاوي سره د ترهګرۍ د عمومي ګواښ پاړه چې دواړو هیوادونو ته متوجه دی د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا ناسته چې د دوشنبه په ورځ پیل شوه د سه شنبه په ورځ به هم دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه بل ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه او تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت پاړه د امریکا او پاکستاني چارواکو څرګندونو ته په کتو ځینې افغان سیاستوال او شنون کې د دې دوړو هیوادونو ترمنځ د ناست په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د خطر یو زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نه خبولي. سیاستوال او د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو دوړو هیوادونه غواړي چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دې دوړو هیوادونو سره همکار وي.
طالبان لپاره د خطر زنګ ځکه دی چې طالبان یا د پاکستان او د امریکای سره لاس یو کی او د غټولو توریستي ډلې حکومت دی د دې په ځد باندې عملیات شروع کی کغه ټي ټي پی د القاعده د داعش ته ای ټی ایم د ایومی د یا نور دی او کنوی نو بیا امریکا او پاکستان به د طالب په ځد باندې فعالیت او اجرات به شبکې سره.
شاه محمود میاخیل وای پاکستان له ترهګری سره د مبارزې په نوم د وی بل لوب په تکل کې دی چې هڅه کوي د لویدیز ملاتړ هم را خپل کړي، خو ښاغلی میاخیل د لوب د سیمه او ټولو خلکو هیوادونو په خیر نه بولی. د چارو شنن کې اسحاق اتمر هم وای ل سیاسي او مالی ستونزو سره مخ د پاکستان حکومت غواړي چې د وی لوب پر منست کولو سره خپل بقا تضمین کړي. ښاغلی اتمر زیاتوي ل ترهګری سره د مبارزې په نوم لوب ته د امریکا په خیر راکاګلو سره پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد مالی ملاتړ خپل کړي.
په دې کې د دوی دوه نیت دی، یو دا چې دوی دا خبره کوي چې دلته القاعده هم دی داعش هم دی، دا ټول نړۍ ته خطر دی، په دې باندې به د امریکا نه پیسې اخلي. بل دا چې دا جګړه به دوی اوږدوي تر څو چې دا اوږدیږي دوی هم کومره احتمال او امکان لري د دې نه چې دغه د دې بجټ او پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا او پاکستان حکومت تر دې مخکې هم په افغانستان کې د القاعده، داعش او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو ترهګرو ډلو پښتون اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د دوه د تړون د ژمنو پر بنسټ د دې ډلو په ځپلو کې ونډه واخلي. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال شي. خو په کابل کې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د وی پی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو لا هم له ترهګرو ډلو سره خپلې پخوانۍ اړیکې نه دي پرې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه د اپوزیسیون ګوندونو پرون کمال قلیچدار اوغلو د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندې د اصلي کاندید په توګه غوره کړ. په ترکیه کې د ولسمشر او پارلمان د غوره کولو لپاره انتخابات چې د نږدې یوې پیړۍ تر ټولو مهم انتخابات دي دوه میاشتې وروسته ترسره کیږي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیه د اپوزیسیون مشر کمال قلیچدار اوغلو د ولسمشری په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر وړاندې د اصلي سیال په توګه د مبارزې ډګر ته راووت. د اپوزیسیون شپږو ګوندونو پرون څلور اویا کلن قلیچدار اوغلو د می په 14مه نیټه په پلان شویو انتخاباتو کې د خپل کاندید په توګه غوره کړ. نوموړی د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر دی چې د ترکیه دوهم لوی ګوند بلل کیږي. قلیچدار اوغلو په دې هدف د سیالۍ ډګر ته راوتلی چې د اردوغان شل کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کیږدي. که څه هم د اردوغان په واکمنۍ کې د ناټو غړې ترکیه چې د بازار د اقتصاد یو لوی قدرت دی ډیره بدله شوې ده. قلیچدار اوغلو په پلازمینه انقره کې د خپلو شاوخوا 2000 پلویانو غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی سوله غواړي او هدف یې دا دی چې ترکیه د سوکالۍ، سولې او نیکمرغۍ پر لور بوزي. د زیاته کړه چې د سلام مشورو او عمومي اجماع لارې به حکومت ولی وکړي. نظر پوښتنې ښایي چې د جمهوري ریاست او پارلمان لپاره د انتخاباتو نتایج ښایي ډیر سره نږدې وي، که څه هم د اپوزیسیون بلاک تر واکمنو یو څه ناڅه مخکې دی. په اپوزیسیون کې شاملو ګوندونو ژمنه کړې چې د اقتصاد، مدني ازادیو او بهرنیو چارو په برخو کې د ښاغلي اردوغان ډېرې پالیسۍ به بدلې کړي. د انتخاباتو ته د ترکیې د تیرې یوې پیړۍ د تاریخ د تر ټولو مهمو انتخاباتو په سترګه کتل کیږي. قلچدار اوغلو ته چې پخوانی دولتي مامور دی، د وروستیو څو کلونو له اقتصادي بحران، زیاتیدونکي انفلاسیون او همدارز د هیواد په جنوب کې له وروستۍ مرګونې زلزلې څخه چې له شپږ څلوېښت زرو زیات خلک یې ووژل، د ځان په ګټه د کار اخیستو ښه فرصت په لاس ورغلی دی. چارواکي زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو پرسولو کې د نیمګړتیا ولکبله تر سختو انتقادونو لاندې راغلل، خو ځینې څارونکي شک لري چې قلچدار اوغلو به چې د فساد ضد مبارزې د شعارونو په مرسته یې د پرمختګ پړاوونه ووهل، اردوغان ته ماتې ورکړی شي، ځکه اردوغان هغه رهبر دی چې د اوږدې مودې لپاره ولسمشر پاتې شوی او تر څنګ یې په انتخاباتي کمپاینونو کې د پراخې تجربې په مرسته تر دې دمه له لسو په زیاتو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خپرونې اوس څلورویش ساعته په منځنۍ 1289 او د غراز لاندو چپو اوریدلای شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمیر معترضو میرمنو د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ل خپل اصلي ورځ څو ورځې مخکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولمانځله. دوی چې په یو کور کې سره راټول شوي وي، نړیواله ټولنه تورن کړه چې د افغانستان خزي هېری کړي دي. دغه معترضې میرمنې ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. نور تفصیل یې د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
هیچ محدودیتی نمیتواند که زنها را از حق و حقوقش برکنار کنه.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دویم ځل لپاره د مارچ له اتمې نمانځنه. افغان معترضې میرمنې ادعا لري چې د طالبانو حکومت دوی له خپلو اساسي حقونو محروم کړي، خو د دوی په خبره د نابرابرۍ او بې عدالتۍ په وړاندې به له خپلې مبارزې لاس په سر نه شي. یو له دغو میرمنو چې د یکشنبې په ورځ په سهار په کابل کې د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د نمانځنې په یوې غونډه کې برخه اخیستې او نغواړي نوم یې راپور کې خپور شي، وایي
هدف هم از اشتراک کردن د چونی بر
موږ موخه د اتم د مارچ د منځلو څخه دا ده چې نړیوالو ته غږ وکړو چې موږ ښځې هېرې نه کړي او هم د هر هغه محدودیت په اړه چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو وضع کیږي موږ مقابله وکړو.
د دغو معترضو میرمنو له ډلې یوه بله یې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګیدلي بندیزونو په وړاندې به چپه خوله پاتې نه شي. دا زیاتوي
هدف اصلی و
زما موخه په دې خپرونې کې له ګډونداته څو بیان کړم چې زه په هیڅ صورت محدودیت نه منم او د دغه فاشیستي او تروریستي ډلې په مقابل کې به چوپتیا نه اختیاروم، بلکې تر پخوا هم لا غښتلې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
و موږ غوښتل د دغو معترضو میرمنو د ادعاو او څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتو، خو ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مارچ د اتمې نیټې د نمانځنې دا مراسم د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا جوړ شوی. د دغه شبکې مشره ترنم سعیدی ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې حال کې د مارچ د اتمې مراسم نمانځي چې په خبرې نړیوالې ټولنې هېرې کړي دي. اغلې سعیدی وویل
زن امروز افغانستان هم
نن هم د افغانستان خزه د بی عدالتۍ سره مخ ده. نن هم د افغانستان خزه نږدې دوه کاله کېږي چې له خپلو ټولو انساني، مدني او ټولنیزو حقونو څخه محرومې دي، او له بده مرغه چې نړۍ په داسې حال کې اتم د مارچ نمانځي چې افغانستان یې بالکل هیر کړی دی.
زن افغانستان را کاملا فراموش کرده. و
مسئولینو د غونډې د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو په کومو تصویرونو کې چې ازادي راډیو ترې رالېږلي شمیر یې 15 ته نږدې ښکاري. په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د مارچ 8مه هر کال د پراخو پروګرامونو په جوړېدو سره نمانځل کېده، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په تېرو دوو کلونو کې دا ورځ په ښکاره ډول نه ده نمانځل شوې. یادونې دی چې طالبان په افغانستان کې په بیا ځلې واکمنېدو سره په ښځو او نجونو ګڼ محدودیت تونه لګولې دي. لشپګم ټولګي پورته زده کړې پرې بندي کړې، له پانتونونو یې راګرځولې، په ډیره دولتي او ټولو نا دولتي بنسټونو کې پر کار کولو هم بندیز لګولې. دغه شان نورو عامه ځایونه لکه ورزشي کلبونه، ښاري خزینه، حمامونه او پارکونه ته د تګ اجازه هم نه لري. حجاب یې پرې اجباري کړی او ورته یې ویل چې له شرعي محرم پرته د لري واټن سفر هم نشي کولای. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې، خو دغه غبرګونونه دوی د پریکړو بیرته اخیستلو ته نه دي اړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي چې موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو د خبرونې راپورونه هم همدلته پایته رسیږي. وړاندې درته په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه لرو. اوس هم راځو ستاسو یو شمیر ثبت شوو پیغامونه ته.
زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي، و هغه غرنۍ سیم ته یا زنداور هغه منځکو ته اوبه ورکړې دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچیږي، زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږی دي، یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول ایله وغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي، غیر قانوني دي. هغه ایله دښتونو په اوبه یې زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پرامن د ازادۍ ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ورسې د هلمند ولایت په ګرشو ولسوالۍ کې دغه مالیې دوکانو د بیخي ولړې د ورور پر تاسو دوکان چاون نه د ډیرو په دوکان نیم ډیره سودا کېږي. د پرابل نه میاشت د کال 3,000 افغانۍ 0,000 افغانۍ لور پر چارواکو هیله ده چې دغه مالیه ورته کم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زروج محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا ولایت کرو ولسوالۍ کې روژه محمد ته کارت نه در رسولی. ډېره خلکو تنمه ډېر ډېر ورکې وه، چا سره واسطې لري، بیخي ډېر ورکې عموماً خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسینو معناسي، نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنه نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان ان پر ورسی چې دا غت مرستي مشتره ورسی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس څلورويشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام نشر ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډوال بلل کېدای شي. ښاغلی بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. طالبانو تر اوسه لا د ښاغلی بنټ د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. بلورته د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. دغه څرګندونې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوال ورځې د لمانځنې په درشل کې کیږي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی یو ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ته مالی زیان اوښتی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوی ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نښته وړ مورس هغه مهال شوې چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سیوري یوه سفرۍ سوځولې ده. ښاغلی قدرت وایي جګړې شل دقیقې دوام کړی چې چاته پکې د سر زیان نه دی اوښتی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د نه اویا پروژو بیا رغونه کوي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وایي ایران ته د سفر پر مهال دته د ایران لخوا ورکړل شوي امتیازونه تر ډیره له راتلونکو مذاکراتو سره تړلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څوم په مطلق ډول بند کړی دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دې عمل باندې لاس پوري کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د ښځوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې وکه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې لګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولدا څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو ماینه خانه ولري یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري شر هته به ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه سوای کولای.
خپلې درې لوڼې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورور جانه پراري شولم، زه به پیدا کولای نه شولم. هغې بل ډار ورکولې چې لور مې پریخ ته رسېدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې څه څه شی به وخورو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلۍ غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشې موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق کم شوي دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌ای ډول د شانګای سازمان یا ECO مشر کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوې ډلې کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشې موادو تولید او له افغانستان څخه د نشې موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق سوي نشې مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاق کیږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشې موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشې موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشه یي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولی راځي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال د جدې په میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان و. د هند د نشې موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشې مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوو وروستیو میاشتو کې په فراه او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي، باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کېدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یو داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده، خو دا چې په ټولنه کې خلکو بد چلند ورسره کړی، په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښي وه، خو د ده په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتاد انډیوالانو ته پناه وروړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یو ښه خبره هم وکړي، خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند یې پوچ او بې معنا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله، بایللی اعتبار به بیرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بیرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بیرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کیږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهیږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د متادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وای چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده، باید له ټولنې سره د معتادو د یو ځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یکی از ضررهای عمده
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده، خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي.
صورت میگیره.
متخصص ډاکټران وایي چې د معتاد درملنې په ټولنه کې بیت د عادي ژوند کولو لپاره د معتاد د درملنې په مرکز کې د 45 ورځو لپاره بسترې کېدل کفایت نه کوي. معتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یو ځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غیږي.
ما خپل د وخانه درلو د څو کال مخکې یو همسنفي مې د مکتب د دورې یو ورځ رالی چې ته پیسې راکه، بل ورځ بیا رالی چې ته پیسې راکه. بارې مرته وویل چې هلکه څه مشکل دی، دا ښه کاروبار و، ښه ژوند و، ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چرس شروع کړي دي، بیا چې مو معایناتونه وکړل چرس یم نه کوله، بیخي تر ششې تر اندازې پورې رسېدلی وو. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه هلک جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یي چې په دې کار باندې اخته یي، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي. نو میده چې اول مو په هلمند کې فعالیت را شروع کړي، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې راورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه به تاسو خپله کړې وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړې.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه دا په خپل منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چی شی دی چې په نورو برخو کې نسته یا کوم مشکلات دي چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیر پیچلې ده، ډیر سخت ده. اوس نور مریضې دی څوک تا ته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لار ځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړي ریکوري، کوم مشکل نه. او پاتې سو د دې مریضان سره موږ څلور ساعته کار دی او تر نورو مریضانو تاسو ته بهتر معلومیږي چې دا د اعصاب د خواب سور دی. نو عصبي مشکلات یې زیات دي، نو چې دې ته قناعت ورکوي، په رواني لحاظ دې په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري. داسې وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کوي، اکسیجن کموي، دغه مشکلات په دې مرحله کې منځته راځي چې د نورو مریضۍ سره فرق شته او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کوي.
تاسو خپله شخصا له دغه شي غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسوي یا کی سره ته کولای شئ؟
څو ځلې مخسوي. دا یو مریض دی تقریبا 40-50 کاله پورې لا موږ مریضان تداوی کړي دي، حتی 60 کاله نشه کړی ده. نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بنده کې صفر کوی، بیا تداوی په شروع کوو. ډېر وختونه داسې ورسره لاس ګریوان سوي یو، شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی، دوې شپې مو خوب نه دی کړی.
مال جنو کسانو سره چې خبرې کړې دي، جن ډاکټران د نشو خواته مخ کړې ده، جن ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړې ده، جن کسان چې د انستیزی یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څنګه کې کار کوي، هغوی د نشو خواته مخ کړې ده. ستاسو د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښ کولو راز په څه کې ده؟
ولا دا خو موږ کله جوړ ډیر ځان او وجدان تصادق وسو. نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي، نو هیڅ وخت دی باید یې شي ته زړه ښه نه کړي او لږ ډیر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د معتادینو ژوند ویني، دا کیسې ویني، دا خاطرې ویني. طبعا هیڅوک چې لږ ډیر عقل ولري نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي.
تاسو مخکې ول چې د متادینو درملنې پروسه ډیره وغده ده، ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده، بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوي، هغه څه شي ده چې تاسو دې ته لیواله کوي یا تاسو دې ته اړ کوي چې بل اخره د متادینو د درملنې په برخه کې کار کول او تداوم ورکړي؟
ولله څو وارم خپل ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار کتر دی یو ماینه خانه ولري، یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري، شرحته وې ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي، ځکه چې دا داس خلک دي چې څلور ساعته باید یې ته پاله وسی. نو څو وارم خپل دا تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پریږد، نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پریږدم، بلې پریږدې بلې پریږدې، اخر دا خلک څه وکړي؟ خدا مور لري، پلار لري، بچان لري، ژوند لري، نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا راوګرځي، سم لار ته تشویقي، ژوند وروشي، چې هر دا لار ته باندې روان یې دا غلطه ده، راسه ښه ژوند تجربه کړه.
ډاکټر صاحب، دغه له دغه چې مریضانو سره مخکې کېدل خو تبان یو ډول رواني ټکان سړی ته ورکوي، سړی لږ زوروي، رواني فشار په سړی باندې راولي، ستا په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خوا چې د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه یو رقم یې وشي علاج کوي، په تاکس کې څه تغیر راغلی؟
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې په خوا مو درلوده اوس ډېرې خبرې کو، هر موتا ته قناعت ورکول سخته ده، بیا د ورځې شل مریضانو سره خبرې کوي، بیا شلو ته قناعت ورکوي، بیا فامیل ته قناعت ورکوي، نو واقعا سخته ده، تبن راولي بعضي مشکلات پیدا کوي.
بل خبره دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تعنا ورکوي، پیغور ورکوي، او د معتادینو په برخه کې کارکونکي هم کله کله له تعنی یا پیغور سره مخ کیږي، تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي؟
ول اکثره وخت ملګری وایي، بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللی، بیخي شرمیږو چې موږ ته څوک وایي یا مو څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخته ولاړ یو. خو زه داس نه وایم، زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم.
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دی راته ووایه، د شي جالبه خاطره، په سخت حالت کې راوړی وي، درته علاج یې کړی وي، بیا وروسته دی بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي، د شي کیسه لري؟
یو تن مریض و، نو د کابل ولایت یې راوستلی و کندهار ته، لته موږ علاج وکړي، بیا چې کله دی جوړ شو بیا دی رالی کابل ته، د بیا موږ ته شپخانه ونیوله، ټول مصارف یې ورکړل، د کور کرایه ورکړل، نو کله چې ما د دې عزت ولیدی چې موږ ته راکې کوم خدمت چې د کړې وو، نو واقعاً ډیر خوشاله سولم، او خپل په کار مې نورم زړه کښې نستې چې یار نور به مخته ځو.
آیا پوهې د لاس؟ آیا پوهې د لاس چې د معتادینو ظاهري نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې دوه شمې مرزونه تثبیتېږي، چې دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې د معتاد دی، په خبرو کې یو ګډوال، یعنی خبرې مدقطې خبرې کسته، او یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي، او مخامخ چې سیرې ته نه ګوري مسکې ته ګوري، مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کینې، د مینا د غاښ تر قسم تعامل کوي، دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري، د سترګې د دننه ځي او د اطراف د سترګې داسې توریږي، بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي، دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي، بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې په تریاک کې نوکانې همیشه ترسېدلی وي، هغه پاکولی نه شي، چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن په کې لیرې وځي.
آیا پوهېدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو معتاد شو. دی وایي چې په لومړیو کې نشې خوند راکاوه، خو وروسته یې له کوره داسې لرې کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ. دا چې همیشه ګل ولې او څنګه معتاد شو، او لومړۍ نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د دله خولې واوري.
ایران تلال ولو دی ایران خاره کیم سرپرست می دولو دو پوزان بانی لبنیات ماسپنده کیم کار که ویدا و بوت در روماتیزم مرض پیدا کهی در طریق خویتاس استفاده که ویم گه ایمه که او بس اما چه استعمال که لو بیام پوی دولو نو پوزان بانی که کار با مرتک بس پدر نولی عمل بانی اختصو اتویس کاله کی گیسی در عمل که من که داشت پیدل استعداد داشت نولی عمل ده یا حل ازی تو باید در بانی نورت لولو دیر زندگی می کلارلا بس طول می دی پلال عمر که ونی می خرچ کرلی چنار می خرچ کرلی اصلات می خرچاوه سی اما آقا و پرنشو اختا و سرگرم و رو رجان از اتیر نورم پکرنه و کورتا هر چه را نویر کلی و والا داشت بعد خاطره می لیدلی دیزینه چه ولو بول که من دی رفسه ولی او منگا بیراتم لولو پا و بو بای من دولو پا دی طبیلم نباسا پا دی جای که ما چاوه پا دی جی که ما چاوه بس پنزو سلکتی دی نرد پترا بانی وڑی وڑی کلی دخ حالاتم تیر که یچ پا دخ پل عمر پونستولو اخ پلی دری لرگانی می واده کلی ام نخزه می واده کلی اقا ایده سی واده کلی چه زبا رو رجان پراری سولمه زبا پیدا که سی اثر او خپل ځانم ډارېدل چې شرم د پابرو په عزت خوندې شي مالې ښځې نورې د کاله مېرمن ته یې پلار یم ته یې مور یم ته یې که یې ورکیه که یې وزن یې که هر څه کې نور اختیار دی تا د مال طرف د ما په وجود یې دا تاثیر کړی ده چې یو خو یې له غاښو خلاص کړلو یو یې سپینګیری کړلم نور یې هم ضعیفه کړی یم چې ما بیاتیګانې مې تېرې کول غلا مې نه کړله زحمت مې ایسته سوال مې هم نه کاوه حرام مې هم نه خوړله فقط چلیو داشتن میتیر که ولی بیا داغ چرخ رانا دام تادانو پتک ویدی سوای اوما رانا ولی اوم داشتیم پورت سلومه چی مجبو که امنو پیسی امنو بیدی چی امنو چرخ امنو رانا ولی اوم یو او راز دو او رازی من رو جان آلتا یو تل و مقصر میدام خجارو که ولی او داشتیم بیا می قصه او تاو کلو وای کاکا تا خو چرخ دو مال خو چرخ می داشتی ویدی سوای اوما مریض اوما آغای رانا بیول و اوس بل غواړي چې وای خلونه ته څوی ورکوي مالې نه زه رپه عراک کومک راسره وکړ زه دغه د مچیګره سامان اخلم مچیګرت کړم بس هغه زه رپه عراک کړلې بیا لاړلم د مچیګره سامان مې واخېستې یو وار مې اسمې په دې کار وکړ بل غواړي چې د شپې ویده وم پولیس وختې لاندې زیاتېدی دا څه څه سامان و دی ټول رانه ایستلی
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چې نن درېیم ورځ د چې سلام کور ته نه دی راغلی د هغه مېرمن او کوچنۍ لور یې ډېرې اندېښمنې دي په دې وخت کې له یوې نږدې کوټې څخه یو ناشنا آواز اورېدل کېږي دا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی دا آواز د چا دی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کله راشی نن څومره ورځ چې کورته نه دی راغلی نه پوهېږم چې کله به راشي نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله نن شپه به څه شی وخورو نه پوهېږم لورې څه څه شی به یې وخورو په کور کې نه یوه افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ نه موږ به ماښام څه شی خورو چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو مورې زه ډېره وږې یم
ښځې
دا دې د پلار آواز نه دی
زه چیرې یم دا کوم ځای دی
دا خو د بابا آواز دی دا آواز چیرې دی
دا دی دلته یم
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي څه شی د بوسو له کوټې څخه هو د بوسو له کوټې څخه یې آواز راځي خدایا فضل وکړي درځه چې ورشو لورې ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم راکه اوهو مور دا خو بابا دی وا سړیه ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې
دا کوم ځای دی زه چیرې یم
دا زموږ کور دی دا د بوسو کوټه ده
څه شی د بوسو کوټه زموږ کور
هو بابا دا زموږ کور دی
زه دلته چا راوستلم
مونږ هم نه پوهېږو ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې بابا مونږه ډېره اندېښنه درلوده موږ وایې په تا د خدای نه کوې څه شوی نه وي وا سړیه په تا څه شوي دي ته دا درې ورځې چیرې وې
څه شی درې ورځې زه درې ورځې په کور کې نه وم
خدایه فضل وکړي په خاوند مې څه شوي دي
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تیره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو.
په مخه دې ښه باداره.
بس اوس پوښتم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وسړیه بیا چیرې ځې؟ بابا چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګیږي و دې خوېږي.
اجم الله الله دای سلام جان بیرته راغای.
سالاره تم عجیب خبرې کوي. والے بن راضی څوک چې یو ځل د زمری نو کوی بیا راضی بیا راضی خام خام راضی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
راضا سلام جان چیلم مام دا وستا زسر کړ.
بس تا نصیب پکې شوی ور. راضا راضا پر دې ده راضا تو راور.
بس تاسې ته مبارک وي. زه نور چرس نسکم.
نو چې نسکم بیا ولې راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې تاسې خبر کم چې زه نور چرس نسکم.
نو خبرولو ته څه ضرورت دی؟ خو مې څکوه.
د دې لپاره راغلم چې ستاسې سره هم خدای پاماني وکم.
ولې چیرې ځې چې خدای پاماني راسره کوې؟
نه چیرې نه ځم. اصل خبره دا ده چې بیا ستاسې سره نه وینم.
نو خو چرس به پرېږدي؟ موږ خو به نه پرېږدي زورهوره. دا څه خبره ده؟
تاسې او چرس دواړه پرېږدم.
نو موږ ولې پرېږدي نازوانه؟
ښه وایې. نو موږ څه بد در رسولي؟
ستاسې بد دغه دي چې زه ستاسو له لاسه چرسي شوم.
دا یې لا بله
متل دی وایي چې اوسې په خوی به د هغوسې. تر څو چې ستاسې انډیوالي مې پرېښي نه وي چرس نشم پرېښولی.
خیر دی که نو چرس نه څکوې خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزورهوره.
نه هیڅ احوال مو نه اخلم. نه مو مړې او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم چې لاس مې ودرېد خوله مې ودرېده. ستاسې سره ناسته ما ته یوازې شر را رسوي او بس. نور د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي ګټم.
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
Let's go.